سلام ونستلی مشاهی پا کابل کی دا ماسپخی دا مازیگر اتلور بجی شوی دی خبری خبرون تا موزا فرید سیال هر کلی کوم خبرون با پا خبرون پیلی کرو دا اسلامی همکاری و دا سازمان اجرایوی کمیتی نن دا سعودی عربستان پا جدی خارک دا افغانستان دا وزیر در زونی پا تراو بیرنی غنده لری دا اسلامی همکاری و سازمان دا خپل و پنزو سغور حوادون پا سازتو پرون پا تویتر دا ننه بیرنی غنده خبرو کرده و طالبان و دا تیری میلادی میشت پروستیو که تر امنیسانی پوری پانتونونو تا دنجونو پر تک بندیزو لگو او بیایی طور زیوروست پانا دولتی کورنه و بحرنه موسو که خزه لکار منکری دا اسلامی همکاری و سازمان دا بندیزون دا اسلامی اصول او دا اومد دا اجماع خلاف بللیدی دا سالنګونو د ساتنې او څارنې مسؤلین وایي چې دا لوی لار د سختي واورې او توپان له امله بند شوې ده د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې په وینا د دوشنبې له مخم رئیس په سالنګونو کې د واورې ورېدل په چې ودی د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل سره سم واورې او تیز باران تیز بادونه به د نن ورځې اتر پایا دوام وکړي ورسره په څنګه کې بیا د هور بامیان دایکندي او بادغیس ولایتونو سیمهیز طالب چارواکو ازادي راډیو ته نن تایید کړه چې د پرونو مخام رئیسي د دې ولایتونو ټولې مواصلاتي لارې د واورې ورېدو له کبله بندې شوې دي د بامیان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس سیف الرحمن محمدي ازادي راډیو ته ویل د غور بامیان او دایکندي مرکزي او نورې لارې چې د ولایتونو کابل سره وصلوي بندې شوې دي بلخوا د دایکندي د امنیت قمندانې ویان هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې د دې ولایت ټولې لارې د ډېرې واورې ورېدو له امله تړل شوې دي سیمهیز طالب چارواکو ډاډ ورکړی دی شوې ده لارو د خلاصون لپاره حتی روانې دي د اوروزګان سیمهیز چارواکي وایي په خاص اوروزګان کې د سکاکو بو پڅاک یو تن مړ شوی او بل ټپي شوی دی د اوروزګان ولایت د طبي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس خالد ازادي راډیو ته وویل چې یاد کسان د سکاکو بو تر لاسه کول په مخه په یادې ولسوالۍ کې د اوبو یوې څاته لوېدلې چې یو تن پکې ساور کړی ده د موري اندېښنه څرګنده کړه چې په دغه سیمو کې خلک د وچکالۍ سره مخ دي او ان د سکاکو پاکو بو ته هم لاسرسی نه لري په افغانستان کې د وروستۍ سختې وچکالۍ له امله عامو خلکو ته زیات زیانونه اوښتي دي د جنوبي وزیرستان په واڼه کې نن شپږمه ورځ چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له لوري پرلت وهل شوی دی اعتراض کوونکي په سیمه کې د هدفي وژنو او وسلوالو بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوي په سیمه کې د پولیسو یو مشر شیبر حسن شاز ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د لارو بندیدل د قانون خلاف عمل دی اعتراض کوونکي وایي چې تر هغه به لاره بند کړي وي چې د دوی غوښتنې منل شوې دا کسان په ورته وخت کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر علي وزیر په شمول د خپل بنديانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کوي او د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر وایي یو کس نن شپکتنه دیو کس په شمول نن شپکتنه په پلازمینه پاریس کې په چاقو ټپیان شوی دی د بریته د ګاردانو د ریال په تمځای کې شوې دی د وی ټپی روغتیایي وضعیت نازک خودل شوې دی پولیس وایي پر بریټ کون کې د ذکرې دی او سخت ټپی شوې دی تر اوسه د بریټ علت نه روښانه شوی او د کومیډلې د پیښې مسؤلیت نه دی منلی نن د کابل په کورنی شاو د بهرنیو چارو ته نږدې چاودنه شوې ده از موږ همکار اکرام را سره دی اکرام صاحب له تاسو نه به جزئیات وو ورو دغه پیښه چرته رامنځته شوې ده څوک پکې وژل شوی دی او کنه
د بهرنیو چارو وزارت مخته د 14 رامسته شوې ده د بهرنیو چارو وزارت په داخل کې زینو سرچینو چې نه غوښتل نومې په دې خبر کې خپور شي ازادي راډیو ته د دې 14 رامسته کېدل تایید کړل او ویل چې دا 14 چې خای موټر بم بریټ وی ډیره درنه و تلفات هم لري خو د تلفاتو د شمیر په اړه باندې تر دې د معلومات نشته دوی راته ویل چې په وزارت کې هم محاله د 14 سره دلته چینایي مسولینو سره د چینایي وګړو سره یو ناسته هم روانه و د بهرنیو چارو وزارت په داخل کې او د مامورینو د رخصتۍ پر محل باندې د غپی خرامسته شو چې مامورینو ته هم خایب کې مرګوب لرسیدلې وي د طالبانو د حکومت د امنیتی سرچینو تر دې دمه د غپی خپاله باندې زموږ پښتني جواب نکړي خو د بهرنیو چار وزارت خوا او شا چې کوم مارکیټونه دي د دې سیمو خلکو په فیسبوک باندې په ځانګړي ډول په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې د درنې 14 غږی اوریدل دي او دوی ته لکه مالی زیانونه اوختي
ډیر مننه کوروادان کرام الله اکرام او چې په کابل کې د بهرنی چارو وزارت مخې ته د 14 پړې جزئیات راکړل. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې خبرونه کې د مطالب لرو. د اسلامي همکاري او سازمان د افغانستان په اړه په جده کې بیړنۍ غونډه را بللې ده. دا چې د افغانستان په کوم موضوعاتو به په کې خبرې اترې کیږي وړاندې په خبرونه کې وي درته په راپور مرکه کې وایو. د پوهنتوني زده کړو محروم شوی نجونې وایي چې فکری تمرکز خراب شوی دی او په روحي ناروغۍ وخت شوی دی. وړاندې خبرونه کې هغه راپور کې موږ د نجونو سره خبرې کړې دي چې دوی وایي دوی په روحي ناروغۍ وخت شوی دی. د راپور په وړاندې خبرونه کې ولرو. د روزګان اوسیدونکو شکایت کوي چې ساړه ژمی کې دوی نه د خوراک او نه هم د ګرمول لپاره تلري. دا هیڅ بدر څه هم ولرو خو ترقی وړاندې ورزو. په پېښور نه خلاص شوی زندانیان وایي چې د دوی نه ټول وسایل په پېښور کې زندانونو کې خسل شوی دي.
یو لکو 15000 روپیه افغانۍ وي او دو موبایل وي. هغه مو اغستل یو دغه کالیو دغه سره پری خو دلو بس
یو الک مدال تر ته بیران سو وسن څلور دیوالو ته ناس ته په خپل وګوره په دې کور کې وګوره چې د بوتو شخص ته کده منستا سیرستا چې شستا په کور کې.
تورز کنه بعد د مور هغه کوم چې ماشومان ناروغ دي او د ګرمول لپاره هم څنل لري. د خوست د صبري او سیدونکو ته به هم ورشو چې وای پښتو رختون کې مریضان بری خود وی ته رختون نه افتدا کیږي. نړیوال مسائل ته به هم تم شو ملتیا مغاره.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیامس ستړي مشه. په افغانستان کې د خزو د زده کړو کار د بندیز پاړه نن د اسلامي همکاري او سازمان ځنګړې غونډه جوړه کړې ده. د اسلامي همکاري او سازمان کې وي سرچینې ازادي رادیو ته ویل د غونډه چنند د سودی په خلص بچي پیلېږي. په دې سازمان کې د بیلابیل اسلامي هیوادونو سفیرانو برخه اخیستې ده. اکرام الله اکرام سره په استډیو کې وصل شوی دی. دوی برته د دې موضوع جزئیات وایي. اکرام صاحب ستاسو وروستي جزئیات څه دي؟ غونډه پیل شوې ده د افغانستان د موضوع د کوم موضوعاتو په اړه خبرې شوی دی؟
د اسلامي همکاري او د سازمان دغه غونډه چې په افغانستان کې د خزو د کار او د تحصیل د زده کړو د بندیز په اړه باندې جوړه شوې ده. پیل شوې ده نن 4 بجې د افغانستان د سعودي په وخت باندې 10 بجې او د افغانستان په وخت 12 بجې د غونډه پیل شوې. غونډه جریان لري. د اسلامي همکاري سازمان کې یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې دا غونډه د ترکیه، سعودي او ګامبیا هیوادونو په غوښتنه باندې را بلل شوې ده، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. موږ هڅه وکړه چې د دې غونډې په اړه باندې د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د بهرنۍ چارو وزارت او دغه شان د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د اسلامي همکاري په سازمان کې دغه سرچینې وایي چې په دې غونډه کې چې د اسلامي همکاري په سازمان کې د اسلامي هیوادونو سفیران به پکې برخه اخلي، د طالبانو د حکومت باغه تکلار باندې باس او خبري روان دي چې لمخې په افغانستان کې خځې لکار او زده کړو منکل شي. دغه سرچینه وایي چې د غونډې په پای کې چې د سعودي په وخت نن 4 بجې او د ماخام په وخت د کابل په وخت باندې باندې شپږنیمې بجې د ماخام اعلامیه هم خبريږي او په اعلامیه کې ښایي چې له طالبانو په جدي ډول باندې وغوښتل شي چې د افغان مرمنو د تحصیل او کار په اړه خپل پریکړې بیرته واخلي او دغه شان په طالبانو ته وویل شي چې د خزو په وړاندې د دوی پریکړې د اسلام د اسلامي اصولو خلاف عمل دی. سرچینه دغه شان وایي چې که طالبان چیرې د دوی غوښتنې ونه مني، خای وروسته د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره غونډه هم راوبلل شي او د افغان مرمنو په اړه باندې د طالبانو د ورسېو پریکړو په اړه باندې بیا بحث وشي او طالبانو ته ځینې سره کرخه هم راخل شي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان وو 50 خړی لري. دا سازمان په 1999 میلادي کال کې د اقصا جمعه تر سوځېدو وروسته جوړ او لومړنۍ غونډه په مراکش کې وکړه. د دې سازمان په لومړنۍ غونډه کې د افغانستان د پاچا ظاهر شاه په سازولې باندې د هغه وخت د عدلي وزیر استاد عبدالستار سیرت برخه لرله او د دې سازمان منشورې هم لاسلیک کړ. د اسلامي همکارۍ سازمان په عمومي ډول په اسلامي هیوادونو کې د ستونزو او مشکلاتو په اړه باندې باندې کوي. نن د دې سازمان غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو په تیر دسمبر میاشت کې په دوه بیلابیلو فرمانونو کې د ښځو پر تحصیل او دغه شان په غیر دولتي موسسو کې په کار باندې کلک بندیز ولګو. فریده جان د اسلامي همکاري سازمان مخکې تر دې د طالبانو د پریکړې په یو اعلامیه کې غندلی وي او دای د اسلامي شریعت د مقاصد او د امت د اجماع خلاف عمل بللی و. د دې ترڅنګ د طالبانو د پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه باندې غندل شوی او په غبرګون کې لږ تر لږه 15 نړیوالو مرستندوی او موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه هم ځنډولي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو د پریکړه په افغانستان کې د میلیونونو بېوزله کورنیو په ژوند نیخ پنی غاغیز لري چې اوس مهال ژوند په بشري مرستو ولاړ دی.
ډېر مننه کوم ودان اکرام صاحب چې د دیناستې په اړه مو جزئیات راکړل. لکه څنګه مو چې واورېدل، نن د سعودي عربستان په جدې ښار کې د اسلامي همکارۍ سازمان له لوري د افغانستان په اړه ناسته جوړه شوې ده او دغه ناسته جریان لري. خو په دغې ناسته کې د طالبانو وروستۍ او پریکړو په تړاو چې کوم بحث کېږي او کومې پریکړې کېږي، دا به په طالبانو اغېزې وکړي او که نه، زموږ همکار خاطر پردیس د چارو پوه آصف ننګ سره دغه پوښتنې په دې مرکه کې څېړلې دي.
طبعا د تعلیم د بندېدو، د ښځو په کار محدودیت یا متعدده موانع چې نور ایجاد شوي دي، محدودیتونه چې ایجاد شوي دي په دغسې فضا کې په افغانستان کې ایجادېږي چې افغانستان له دریو ډېرو بدو پدیدو سره بالفعل مواجه ده. یوه انزوا ده، نړیواله انزوا، بله مقاطعه ده نړیواله، او بل نړیوال تحریمونه دي. نو دغه ډېر بد چکوشونه دي د افغانانو په سر باندې. په دننه بیا د نظام لخوا چې کوم محدودیت وضع کېږي، هغه هم تر دې چکوشونو نه بدتره دي. فیصله دغسې مسلو چې هغه نیک دي، خیر ده پکې او ممنوعیت پکې واقع کېږي، ډېر دي تعجب ورده. مثلا تعلیم فرض ده، تعلیم د خیر کار ده، تعلیم د منفعت کار ده، د هیواد لپاره، د انسانیت لپاره، د ژوند لپاره، د نظام لپاره. زما په نظر باندې دا تاوان رسولی ده پخپل افغانستان ته، پخپل د طالبانو نظام ته تاوان رسولی، او په نړیوال هویت کې یا نړیوال میدان کې، په نړیوال کلی کې، ګلوبل ویلج کې، دا بیا تاوان رسولی ده ټولو اسلامي هیوادونو ته، او په څلورمه مرحله کې حتی اسلام ته هم صدمه رسیږي. په دې خاطر چې خلک فکر کوي چې دا نو د دین حکم ده چې تعلیم به محدودیتېږي.
بلې، ننګ صاحب، دغه سازمان کولی شي د اسلامي هیوادونو دریز د افغانستان په اړه سره منسجم کړي؟
زه به په دوو منظرو کې جواب درکم. یو په تاریخي پس منظر کې چې نن سوا مثلا نه شپېتم کال نه چې دا سازمان ایجاد شوی ده په مراکش کې، د ټولو او 50 هیوادونو چې غړیتوب لري، یعنی ټول اسلامي هیوادونه، که تاریخچې ته وګورو په دې دومره کلونو کې، یعنی په نږدې 50 کلو کې، دوی د ډیرو مسلو حل نه دی استلای. دا له دې لحاظه نو چې وګورو تاریخي پس منظر ته، دوی د څه کول او توان نه لري. اته په انګریزي کې دوی مسخره کوي، دوی ته وایي او آی سی، یعنی معنا یې دا ده چې بیا به مونږ وګورو. یعنی داسې یو پسند غوندې د سازمان مخفف ته، اسلامیک اورګنایزیشن، دغه کوآپریشن ته دوی دغسې لقب ورکوي.
بلې ننګ صاحب، تاسو ورته اشاره هم درلودله، د اوس لپاره د دغه سازمان لومړیتوبونه د افغانستان په برخه کې څه شی کېدلی شي ستاسو په نظر؟
سازمان د افغانستان لپاره په د اخیرو غونډه کې 100 اعلامیې تصویب کړې او اعلان یې کړې، او څلور فرعي فیصلې سوي وي چې تکرارن به زه بیا یاد کوم چې مهمې دي. یو دا ده چې د افغانستان لپاره تعاوني صندوق ابتکار دوی واخلي او په افغانستان کې واخلي. دوم دا ده چې په افغانستان کې دوی خپل اړوند نهادونه، هغه عملیاتي نهادونه یا اورګنایزیشنونه اپریشنل، هغه دوی ایجاد کړي. مثلا دلته د سیاسي لابي لپاره که دفتر پکار ده، هغه دوی باید ایجاد کړي. د اسلامي بانک د مددونو او اسانه قرضو لپاره چې درس کلنې قرضې دي او بي سود دي، د هغو د ورکړې لپاره مثلا اقدام وکړي. له افغانستان سره مونږ قشقري قرارداد چین ته ورکو، 50-60 داسې قراردادونه لرو چې هغه د اسلامي هیوادونه دي پکې راودنګي، یعنی بالفعل که کوغړې کومک وکړي. د تجارتي برخې کې چې افغانستان ضرورت لري، دوی د ورسره هغه ایلسی په حد کې چې عملی کار ده، د بانکونو تعاملاتي سیستم آغاز کی، دا بیا کوي چې افغانستان ته ګټه ورسوي.
دا سیاسی چارو شنونکی آصف ننګ و چې خاطر پر دې سری د نننۍ ناستې په اړه خبرې اترې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شي.
د پاکستان له زندانونو څخه افغانستان ته یو شمېر لیک دور شوی افغانان وایي چې په زندانونو کې له دوی څخه ټول شخصي وسایل اخیستل شوي دي. چو زیات په دې راپور کې وره
یو لکو 15000 روپۍ افغانۍ وي او دوه موبایل وي، هغه هم واغیستل، یو دغه کالیو دغه سره پرې خودلو. بس
د پاکستان له زندان څخه افغانستان ته د لیګل شوی یو افغان غږ و چې ویل خپل هیواد ته د لیګلو پر مهال ټول شخصي چیزونه ورنه واخیستل شول. دی وایي نه غواړي د ځینو ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، خو ازادي راډیو ته ویل چې په موبایل کې مهم اسناد و هغه هم د پاکستان پولیسو بیرته ورنه کړل.
درې میاشتې جیل را باندې تیر کړ، واړه ماشومان علیحده واچول، زنانې چې وي هغه علیحده واچولې، موږ علیحده واچولو. تقریبا ما سره ټوټل وي 1,15,000 روپۍ افغانۍ وي او دوه موبایل وي، هغه هم واخیستل. هلته په اف آی آر کې نه دي لیکلي، یو دغه کالي و دغه سره پرېښودلو. بس
په ټولنیزو رسنیو کې هم داسې ویډیوګانې لس په لس کېږي چې په لوی موټر کې ډېر شمېر افغانان د افغانستان په خوا لیږل کېږي. دوی شکایت کوي چې د پاکستان پولیسو د دوی له میرمنو څخه سره زر هم اخیستي او بیرته یې نه دي ورکړي. په پاکستان کې یوې افغان کډوالې چې د هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی له دوستانو څخه یې هم په زندان کې تذکره او نور مهم اسناد اخیستي دي.
چې کله خوشې شو رستنې موټر کې کېنه او بیرته په سپین بولدک کې خوشې کړ. 500 روپۍ ورسره نه وي د کرایه کړې وه، کوم تذکره چې دې سره وه، کوم کارتونه وو، مثال نمبرونه وو، موبایلونه وو، او پیسې ټولې ترې اخیستې وې. بایک کې چې د ځان سره کالي وړي وو هغه هم ترې اخیستې وو. خالي یو جوړه کمیس پرته دغه سدي یخ کې بیرته پله خوشې کړه چې رد مرزي کړه.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزی کاکړ ازادي راډیو ته دا تایید کړ چې د پاکستان له زندان څخه افغانستان ته د لیګل شوی افغانانو څخه د هغو اسناد او نور شخصي چیزونه اخیستل شوي دي.
خو یو ځل چې کسان ریپورت شي، بس بیا هغه کیس هغه ټایم کلوز شي، نور فردر کار بیا موږ نشو پکولی، ځکه چې سامان چې موږ کلیم کوو هم دغه بیا یو کنه چې دا د خپل اقدارانو ته میلاو شي. نو چې اقداران یې خپل ریپورت شي، دینه پس بیا موږ هغه شی هم نشو کلیم کولی.
موږ د پاکستان په زندان کې د راخوشي شوي افغان کډوالو د شکایتونه چې وایي له دوی څخه شخصي چیزونه اخیستل کیږي او بیا د ریپورت کېدلو په وخت هم بیرته نه ورکوي، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند حافظ احمد تکل سره شریک کړل. نوموړي په ویلي کلی پیغام کې ازادي راډیو ته ویل چې په دې اکلا په اسلام آباد کې افغان سفارت او په کراچۍ کې د هیواد قونسلګری هڅه کوي چې څېړنه وکړي او بیا یې له پاکستاني چارواکو سره مطرح کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیجلي واکمنېدو وروسته په ډېر شمېر سره افغانان پاکستان ته کډوال شول. د دوی څخه په سلګونو یې د قانوني اسنادو د نشتون له امله په هغه هیواد کې د پولیسو لخوا ونیول شول او زندان ته واچول شول. د راپورونو له مخې له دغو بندیانو سره ډېر بد چلند کېږي. په سختو ناروغیو اخته کسان پکې مړه شوي، امیدوار ښځو هم هغلته ماشومان زیږولي او د ماشومانو وضعیت ته یې هم پام نه دی شوی. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزی کاکړ دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې له کراچۍ زندان نه 302 افغان بندیان خوشې شوي دي چې نارینه، ښځې او ماشومان پکې شامل وو. نوموړی دغه شان ویلي و چې له حیدرآباد زندان څخه به هم 228 تنه بیرته ولیږل شي او په خبره د 800 نورو بندیانو قضیې لا د محکمې لخوا نه دي تړل شوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په اوکراین کړکیچ ته ورشو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اوکراین د پارلمان له صدرو غوړو تابعیت واخیست او خبرداری ورکړه چې نورې ورته پریکړې به هم وکړي. تفصیل به د راپور کې واورو.
د اوکراین د پارلمان د دې څلورو کسانو له ډلې چې په خیانت تورن شوي دي، درې تنه د یوه روسي پلوه ګوندي چې په اوکراین کې پر فعالیت بندیز لګېدلی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تېره شپه په خپله وینا کې وویل چې د اندری دیرکچ، تاراس کوزاک، راند کوزمن او ویکتور میدویچوک پر ضد دا ګام د هغو اسنادو پر بنسټ اخلي چې د اوکراین امنیتي څانګې او دولتي امنیتي ادارې چمتو کړي دي. زلنسکی خبرداری ورکړ چې ورته نورې پریکړې به هم وکړي. د دې څلور کسانو له ډلې لږ تر لږه درې تنه په بهر کې ژوند کوي او دا کسان د پروسږ کال د فبروري په وروستیو کې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجب برید له پیله په خیانت تورن شوي دي. ولسمشر زلنسکي په خپله ویډیوي وینا کې تېره شپه وویل که چېرته د خلکو استازي د اوکراینیانو لپاره نه د هغو قاتلانو لپاره خدمت کوي چې اوکراین ته راغلي دي نو زموږ پرېکړې به مناسبې وي. دیرکچ، کوزاک، کوزمن او میدویدچوک د ژوند لپاره په نوم د اپوزیسیون ډلې له لوري د اوکراین پارلمان ته لاره کړې ده. د دې ګوند پر سیاسي فعالیت د اوس لپاره په اوکراین کې بندیز لګېدلی دی. دیرکچ له څه باندې دوو لسیزو راهیسې د اوکراین د پارلمان غړی دی. څارنوالان په دې باور دي چې ده د روسیې له پارلمان او استخباراتي ادارو تر 15,000 ډالر ترلاسه کړي وو چې له 2019 تر 2022 کلونو پورې په اوکراین کې تخریبي فعالیتونه وکړي. د د پروسږ کال فبروري میاشتې را په دېخوا د پارلمان په غونډو کې برخه نه ده اخیستې. میدویدچوک له اوږدې مودې راهیسې په اوکراین کې یوه سیاسي څېره ده چې لور یې په اپریل میاشت کې ونیول شوه او بیا په سپتمبر کې روسیې د زندانیانو د تبادلې پر مهال تبادله کړه. کوزاک بیا په 2021 کال کې له اوکراین وتلی دی. د پلټونکو په باور څلورم تن کوزمن په رسنیو کې د اوکراین د ګټو پر ضد تبلیغات کوي. دغو څلورو تر اوسه په ښکاره د ولسمشر زلنسکي د دې اعلان په اړه څه نه دي ویلي. راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوس به خوست ته ورشو. د خوست د صبریو او یعقوبیو لسالیو له 5 کلون راهیسې د 15 میلیون افغانیو په لګښت یو روغتون لپاره ودانۍ جوړه شوې ده، خو یاد روغتون تر اوسه نه ده فعال شوی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د خوست د صبریو یعقوبیو ولسوالۍ اوسیدونکي غوښتنه کوي چې په دې ځای کې د ولسوالۍ 10 بستریز روغتون چې ودانۍ یې 15 کاله مخکې جوړه شوې فعال شي. دوی وایي له ښار څخه په لرې واټن کې پراته دي او د کمزور اقتصادي حالت او د لارې د ډېر واټن له کبله نشي کولی په ځانګړي ډول بیړنیو حالاتو کې پر وخت خپل ناروغان تر مرکزه ورسوي. د صبریو یعقوبیو ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک حفیظ الله صبری آزادۍ راډیو ته وویل
د جمهوریت په وخت کې مونږ ته یو 10 بستریز شپخانه جوړه شوې ده. په دې شپخانه کې تقریبا د علیشهر ولسوالۍ ځای میدان باغ ولسوالۍ موجودیت لري، د دې نه استفاده کولای شي. خو متاسفانه چې د 15 کال کېږي چې موږ دا شپخانه غیر فعاله ده، نو د ټولو قومونو په نمایندګۍ موږ دا خاصه غوښتنه ده چې همدا کلینیک هم فعال شي. موږ پوره دلته لري پرتی سیمې دي چې وخت نو وخت موږ مرکز ته رسیدګي نشو کړلای. موږ غواړو چې موږ دغه شپخانه فعال شي.
د صبر یو بل سیدون که گودر سودم وایی پا خلب سات که دی تلور و رسواله لپاره دی جورشی بی رختون ودانه دی بی جاری دو لگو اخصر مخامخ ده خوچای فعاله و لطپام لرنه نده کری
چه دلتا دی سبرای پا ولسواله که یو دیش بیستاریز رختون جور شوده دی تلور و رسواله لپاره دیر وقت که چه جور شوده خو کم چای غم نده خوراله انوز دی تحریب پا حال که ده مونږ د لوړپور چارواکو څخه هیله کوو چې د دې غم راته وخوري، ځکه چې موږ نه شو کولای چې شپه کې خوستان بل ځای ته مریض انتقال کړو، باید د دې کلینیک غم راته وخوري.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکي محمد سلیمان هم وویل دوی او د سنگلور ولسوالیو خلک د روغتیایي خدمتونو په برخو کې ګڼې ستونزې لري.
د مونږ ولسوالۍ د په شمول د درو ولسوالۍ نوره ډېر مشکل لرو د مریضانو لپاره یا خوست ته رسیدګۍ لپاره چې مونږ هېڅ ته ورسېږو. که دغه کلینیک مونږ ته فعال شي مونږ به د ستونزې حل شي.
بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د خلبیسات روغتون د فعالولو لپاره یې هڅې ګړندۍ کړي او دوی تمه لري چې ډېر ژر به په فعالیت پیل وکړي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم اندوزي ویل
د خلبیسات کلینیک درې میاشتې کېږي چې موږ ډېر تیز کور پکړی دی، مکتوبې هم ورغورې دی چې دغه بنیره د سیاسي کلینیک نه وي بلکې ډی ایچ کلینیک به وي د ولسوالۍ په سطحه. دغه ته بوټل پرسونل نیوی کېږي، هر څه موږ په نظر کې نیولی دي او دا به غیر فعال نه ده، به ان شاء الله په نږدې وخت کې فعال کېږي.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکي داسې مهال د خلبیسات روغتون د فعالولو غوښتنه کوي چې په ورته توګه د خوست په تریزیو بوډیو او قلموال مینه کې هم کلینیکونو لپاره ودانۍ جوړې شوي خو روغتیایي خدمتونه پکې نه دي پیل شوي. د یاد روغتونونو د فعالولو په اړه هم چارواکو ژمنې کړي خو معلومه شي چې یاد کلینیکونه به کله عملا د خلکو لپاره په روغتیایي برخو کې د خدمت کولو جوګه شي.
اوس به اروزګان ته ورشو. د اروزګان خلک وایي په ساړه ژمي کې په ډېره ناوړو ناروغیو روغتیایي حالاتو کې دي خو د درملنې توان نه لري. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي روان ژمي کې خلک د کورونو د تودولو توان نه لري او په بېلابېلو ساري ناروغیو وخته شوي دي چې اوس په ډېر بد حالت کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې په غیر حکومتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګېدلی دی.
په اورزګان ولایت کې روان سوډیم یاو د خلکو تش لاسونه دغه چارې د ډېریو کورنیو ماشومانو اوس د مرګ تر پوجې رسولې دي او کورنۍ یې د ناوړه وضعیت په اړه خبرداری
ورکوي.
ګل بیبي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرې کلا اوسېدونکې ده او د 15 ماشومانو مور ده. دا وایي په دې ساړه ژمي کې چې ورښتونه هم اوري د ماشومانو د تودولو او دغه راز د خوړلو لپاره هیڅ هم په کور کې نه لري. ګل بیبي زیاتوي چې ماشومان یې یخ وهلي او په کور کې مرګي حال ورته پراته دي او یوازې یې په بړستونو تاوده ساتلي دي.
له یو مور یمه 15 کوشنیان لرم. داسې یخې و تودې تبې پر تېرې سولې چې هېڅ قدرت مې نه درلودی چې ما تر شپخانې رسولې وای. یو هلک مې دلته راته بیران شو، اوس نو څلور دیوالو ته ناست ته په خپله وګوره، په دې کور کې وګوره چې د بوټو شاخ شته که د من شته سیر شته څه شی شته په کور کې. خواري اوبله موږ په کور کې نه لرو، موږ به څه شو چېرې به ولاړ شو.
تاج محمد د اورزګان ولایت د چوري ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی دی او خپل څلور کلن ناروغ ماشومې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د درملنې په موخه راوستلی دی. دی وایي ماشومې د یخې هوا له امله ناروغه او ولایتي روغتون ته یې په دې موخه راوستلی چې تر څو په وړیا توګه یې درملنه وکړي، ځکه د ده په خبره چې په خصوصي روغتونونو کې د درملنې توان نه لرلی. تاج محمد زیاتوي چې ښایي ماشومې د ده د ټیټ اقتصاد له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي.
چې مطلب دوا پر وخت نه ورسېږي زموږ ماشوم ته. زموږ ماشوم کېدای سي چې موږ د مفلستیا په خاطرو باندې د ژوند د لاسه ورکړو. بالکل سه، خو موږ داسې د خپلې نیستۍ د کبله موږ نسو کولای چې دلته ځان راورسوو. څنګه چې داسې پر دې وبېرېږو چې اوس هم دا ختم دی، باره بیا راوړو دلته دې.
بلخوا د دغه ولایت اوسیدونکي زیاتوي چې په دغه ولایت کې د سوانګ توکو قیمتونه هم اسمان ته ختلي دي. محمد شریف د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د یادو توکو درانیولو توان نه لري او روان سوړ ژمي کې سختې ورځې او شپې سبا کوي.
شان وروره ګډه ګران یا خلکو وروره دغه سې بازار وي سخت بازار دی. بیا یخې نقطې ته خپل معلومي را سړی خپل د ماشومو پرې تبې چې وروره جان یخې وروره جان
په ورته وخت کې. بیا د اورزګان ولایت والي مولوي علي جان احمد وایي چې دوی هڅه کوي تر هغه کورنیو پورې مرستې د موسساتو په مرسته ورسوي کوم چې هغوی ورته ضرورت لري. نوموړي وایي دوی موسم ته په کتو د موسساتو سره خبرې کړي چې باید خپلې مرستې زیاتې کړي.
موږ وخت په وخت باندې د موسم په سره موافق موږ په موسساتو باندې کوشش کوو چې هغوی دپاره زمینه سازي د دغه وکړو یا د ولسونه ضرورت وي هغه ورته پوره کړي.
په اورزګان ولایت کې ماشومان پر داسې مهال د کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله د مرګ تر پولو رسېدلی دي چې د طالبانو له لورې په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار د بندیز له امله ګڼو غیر دولتي موسسو چې مخکې به یې د دغه بېوزله کورنیو سره مرستې کولې اوس خپل فعالیتونه ځنډولي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنزیر احمد کندهار استاد ته میسج پلیز دمه په دې لچ ازما میسج بنشروي او استاد حیوان نړۍ مننه کوم چې تاسو موږ لپاره دومره زیار او دومره خواري باسي او زموږ جوازونه درې ځای پرې رسوي. زموږ په یواد کې او زموږ په وطن کې ډېرې بدري روانې دي. هغه دا مشکلات نه ډېر سخت دي چې غلاوی زیات سوي دي. کور په کور باندې غلاوی کیږي او کور په کور باندې هغه مرستې خلکو ته بشو کیږي چې هغه یې د کازی طالبی یا کا طالبی وی یا ورور طالبی یا پلار طالبی مرستې او خلکو ته رسیږي. هغه چاته نه رسیږي چې خواري غریب وي هغه یو څه ونه لري. نو مرستې ټوله طالبانو خلکو جو ټوله طالبانو وړي دي. نو موږ دا غوښتنه ده چې هر چاته چې خپل حق ورسیږي. بلکې بیا موږ وایي په افغانستان کې به څو در څو داسې حالات وي تقریبا دغه د دوه کاله یو وخت پوره کیږي چې دغسې حالات روان دي. نو زموږ ځوانان کار غواړي، زموږ ځوانان زده کړې غواړي، زموږ خویندې زده کړې غواړي. بسته بالا بسته ډېر انتظار مو ورته وباسي. نور د افغانستان د هیوادوالو ډېر حوصله ختمه شوې ده. نو دغه مې پیغام و ښه وخت ولري د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو مکارانو سلامونه کوم. د ازادي راډیو څخه هم دا هیله ده چې خوشامن ته باید مرستې ورسره وسي. خوشامن ډېر لویدلی ده نه په مختلفو حکومت کې توجه ته سوې نه. اوس خوشامن سره باید حتماً مرستې وسي، د تمبو، د پایو، د برکو او د هر شي مرستې ورسره وسي. مننه.
السلام علیکم دغه په د پاسپورټو کې ډیر مشکل دی دغه ورور څوک نشي جوړولی خلک کارونه لري تجاران سته دلته ډیر مشکلات پکښې کې دي څوک چې پیسې لري هغه جوړوي $900 په $1300 باندې او چې څوک یې نه لري هغه نشي جوړولی دا مشکلات باید حل شي او زه هیله کوم چې زما غږ دې تر اسلامي عمارته پورې ورسیږي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونې دوه منی مې تر اورسیدو په دې برخه درته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو خو درغه وړاندې خبرونه د افغانستان د وضعیت په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غونډه د عربستان په چته ښار کې روانه دي. سرچینې د نوم نه خودل په شرط ازادي راډیو ته ویل په غونډه کې اسلامي هیوادونو سفیران راټول شوي دي. د سرچینې په وینا د غونډې په پای کې به یو ګډه اعلامیه هم خپره شي او په کې به له طالبانو وغوښتل شي چې د نجونو پر مخ د زده کړو او د ښځو پر کار د بندیزونو پرېکړې بیرته واخلي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مسؤلین وایي چې دا لویه لار د سختوارو توپانونو له امله بنده شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې په وینا د دوشنبې له ماښام راهیسې په سالنګونو کې د واورې اورېدل پیل شوي دي. د هوا پېژندنې د ادارو له اټکل سره سم واوره او تیز بادونه به د نن ورځې تر اخره دوام وکړي. وزیر پوجوخت بیا د لدې سره جوخت بیا د غور بامیان دایکندي او بادغیس ولایتونو سیمه ییز چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې د پرون ماښام راهیسې د دې ولایتونو ټولې مواصلاتي لارې د واورې اورېدو له کبله بندې شوې دي. د بامیان د اطلاعات او فرهنګ رئیس سفر رحمان محمدي ازادي راډیو ته ویل د غور بامیان او دایکندي مرکزي او نورې لارې چې دا ولایتونه کابل سره وصلوي بندې شوې دي. سیمه ییز چارواکو بیا ډاډ ورکړی دی چې د لارې د خلاصېدو لپاره هڅې روانې دي. د روزګان سیمه ییز چارواکو وایي په خاص روزګان کې د څکا کوبو په څاک یو تن مړ شوی او بل ټپي شوی دی. روزګان ولایت د طبي پیښو پر ضد مبارزې رئیس خالد ازادي راډیو ته ویل چې یاد کسان د څکا کوبو ترلاسه کول په موخه پیاده ولسوالۍ کې د اوبو یو څاک لیدل دي چې یو تن مړ شوی او یو بل ټپي شوی دی. او د جنوبي وزیرستان په واړه کې نن شپږم ورځ ده شوه پښتون ژغورنې د لوري پر لته وهل شوی دی. اعتراض کوونکي په سیمه کې د هدفي وژنو او سوالو بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوي. په سیمه کې د پولیسو یو مشر شیبر حسین شاه ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل شوی د لارو بندیدل د قانون خلاف عمل دی. اعتراض کوونکي وایي چې تر هغه به یې لارې بندې کړې وي چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوی. دا کسان په ورته وخت کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر علي وزیر په شمول د خپلو بندیانو د خوشو کېدو غوښتنه کوي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروگرام کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. په سار کې هغه پیغامونه راخلو چې هلته اوریدونکو د پاکستان په زندانونو کې د افغانانو د ناوړه وضعیت کیسې کړي. ځینې اوریدونکو دا هم وایي چې په پاکستان کې اوس مهال یا په مجموع کې په دې وروستیو میاشتو کې له دوی سره ناوړه چلند کیږي. داسې چلان چې په تیرو کلونو کې ورسره نه کېده. په دې اړه په پاکستان کې د بندي افغان کډوالو لوی وکیل منیزه کاکړ سره مرکه هم لرو خو راځي په پایل کې دا پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما سلامونه دی ورسیج د آزاد ریډیو او خبري اعلان ته. خبره دا شوه چې په دې حساب مو ولا قصر خاصیږي چې پاکستان او افغانستان بیا ته شرط سره چی او کڅ زنی غواړي. ولې دلته ګرول د افغانانو کې او هلته پر بارو باندې جنگونه سره کوي. نو دا د سیمالي میږي دا دواړه بیرته کوپری یوادونه په شر سره چی او شرارت دوی په مابین کې زیاتی. کنه دواړه اسلامي یوادونه دي یو په بل مثال چې دوی سره ملګرتیا و کې بیا به اس ملک د دوی سره مقابله هم نشي کولای او شر او شور به هم نشي ور سره کولای. نو ډیره مننه د ما خبر دی ټول مسلمانانو ته ورسیږي چې یو د بل سره د خپل همدردی و کې او دا شر او شراوت نه کوي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرا پراویرا د بکول سوالیسه عبد الله جان خبرې کوم. نو زما د ازادۍ رډو د کارکونکو اوریدونکو ته دا هیله ده چې دغه ویډیو شیر کړئ در لوړپوړو مسلمانانو پرې ورسوي چې د افغانستان د خلکو سره د افغانانو سره دغه ظلمونه کیږي. نو ولې د اسلامي امارت په دغه اړه باندې پریکنده نه کوي؟ ولې د پاکستان ته جدي ګواښ نه پیښي؟ ولې نه ورته دریږي چې موږ د افغانانو سره دغه ظلمونه کیږي؟ ولې څوک نه ورته دریږي؟ ولې څوک د افغانانو غوور نه کوي؟ ولې دا څوک د افغانانو خبر نه اوري؟ نو چې دا رقم بیزتی د افغانستان خلکو سره کیږي، بیزتی کیږي، ولې څوک د غوور نه کوي؟ ازادي راډیو ته مې دا خواهش دی چې دغه د لوړپوړو مسؤلینو پورې ورسي. نو نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه د نجد من ولایت ستنه ته دا پیغام پرېږدم. هیله ده چې نشر ایران دا چې کوم ایران پاکستان بهرنیو چارو وزیران خبرې کړې دي، دی اتمن هر وخت بس د افغانستان په کورنیو مسایلو کې مداخله کوي. وته ایران ته ګوره، دی پر افغانستان په دغه کې مداخله کوي. تا ته ولې څوک نه وایي چې ته مظاهره کسان وژنې وو؟ دغه که دا هم د افغانستان کورنۍ مسله ده، دا په دغو موجودو کسانو پسې اړه لري. دی اتمن هر وخت د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه کوي، که پاکستان دی، که ایران دی، تاجکستان دی.
السلام علیکم. شای په خیر خیریت. زخ پل د کراچی ز خبرې کوم. د افغانستان د فراد ولایت د بکواد ولسوالی پاکستان کې وست افغانانو سره ډیر ظلمونه کیږي، ډیره سختی روانه ده. موږ د افغانستان د ځواکونو څخه دا هیله کوو چې د پاکستان سره خبرې وکړي، چې ولې یو خو مابسو کې شزی کوچنیان لویان سپین ژیری دا ټوله بندیان دي، باید ولې دا غږ طالبان واوري، د پاکستان د حکومت سره خبرې وکړي چې پر څه شي ګریي. دا څو کاله کېږي چې د ارامي وساش کال دغه نه وضعیت سختي د پکښې چې یو دانه هم نه پرېږدي چې د کوره ووځه. زه خپله د کراچي زه خبرې کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه درې نور سوالې نه خبرې کوم. امان الله مينوم دی. دا سوال لرم چې دا ډېر افغانان پاکستان راستنې شوي دي، واپس راغلي دي، چې هغې سره د پاکستاني کارت سره راغلي دي، ډېر په هلته تکلیف باندې راغلي دي، جمع کړي دي، بس راغلي، او دلته دین علاوه په تورم کې دې سره هېڅ قسم کومک نه دی شوی او راغلي دي. دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ او دویمه خبر دا زه کوم چې کوم افغانان پاکستان کې دي، او مونږ په دې ډېر خوشحاله چې هغې ټول خپل وطن ته خپل خوښې سره راستنې شي، او رجسٹریشن نه پس فورن خپل وطن ته راستنې شي. موږ دا مطالبه هم کوو تاسو نه چې هلته د بری باندې خوشحاله چې مونږ ټول افغانان دلته بیا یو ځای شو، خپل وطن آباد کړو.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه چې په پاکستان کې مو له افغان کډوالو سره یا له افغانانو سره د ناوړه چلند په اړه پریښي وو. راپورونه وایي چې په پاکستان کې د مهال سلګونه افغانان د زندان د پنجرو تر شا شپې ورځې تیروي. دا چې دغه افغانان په څه ډول حالات کې ژوند کوي، د خوشې کېدو لپاره یې امکانات څومره دي، او څه لارې چارې سنجول سوي، زما همکار صفي الله ستانگزي په همدې اړه د دغو بندي افغانانو له وکیل منیزې کاکړ سره مرکه کړې.
په کراچی کې دا محل د بندي افغانان چې کوم شمیر ده هغه تر 1300 پورې ده. مونږ بار بار دا ویل چې په دې کې زیات شمیر چې کومه ده هغه د ښځو او ماشومانو ده. دا ښځې او ماشومان زیات تر چې کوم دي دا په کراچی سنټرل جیل کې او په حیدرآباد جیل کې ساتل کیږي. د نهه کالو پورې چې کوم ماشومان دي هغه د میندو سره ساتل کیږي. همدارنګه د نهه کالو نه چې کوم ستر ماشومان دي هغه په جوینایل جیل کې د مور پلان نه بیل ساتل کیږي.
د ماشومان او ښځو په تړاو ولې پاکستانی چارواکي د کډوالۍ قوانین ولې نه رعایتوي؟ تاسو ته کوم جواب دوی لري که نه لري؟
زمانه به تور یو وکیل بار بار د تپوس کیږي چې آیا تاسو دا کسان ولې ډیپورت کواستی، تاسو د دوی لپاره د اسایلم یا ریفیوجی سټیټس لپاره اپلای ولې نه کواستی؟ ځکه چې کمی انجن دي، نو هغه سکل ما کله هم د دوی سره خبرې کړې دي، نو دوی ماته وی میډم که مونږ افغانستان ته لاړو نو مونږ بخپل زده کړې څنګه کوو پرمختګ. همدارنګ چې کوم سړی دي د هغوی سره چې زما څومره خبرې اترې شوي دي، نو دوی وایي چې مونږ خو دلته د کاروبار په سلسله کې راغلي وو، د کار روزګار لپاره راغلي چې خپلو بچانو ته څه وګټو. نو دا مسلي مسایل شته، خو د پاکستان فورنرز ایکټ چې کوم دی، مطلب چې دارنګ خلک ډیل کوي چې قانوني اسناد نه لري په یو ملک کې د اوسېدلو، نو فورنر ایکټ کې څه داسې اسپیشل پروویژنز نشته چې مونږ د دې لپاره اپلای وکړو. فلحال مونږ ته چې مطلب هغه مناسب ښکاري، نو هغه دغه د ډیپورټ پروسیس دی، په دې کې دوی ته مطلب لږ زر کې ریلیف ورته میلاوېدلی شي.
د حل لاره څه کېدای شي چې داسې نور سلوک ونه شي افغان ښځو ماشومانو سره؟
د دې افغانانو په هکله مونږ د افغان سفارت سره هم خبرې کړې دي، هغوی ته مونږ دغه ریکمنډیشنز ورکړې دي چې تاسو د پاکستان ګورمنټ سره په سفارتي سطح باندې دا خبره راپورته کې دا د دوو حکومتونو ترمنس خبره ده. یو دم په افغانانو باندې د کریک ډاون شروع دی د دې د حل لار راو باسي. هم په دې حق لسی کوم دلته زموږ سیاسي مشران دي دا غوي سره زما خبرې اترې شوې دي. همدارنګ د پاکستان فیډرل ګورنمنت ته زما دغه تجویز ورکړې دي د خپل ټویټر لیلیار یا دوی ته ما ایمیل زهم کړې دي چې فارنرز ایکٹ 14B سی دا اغا فیڈرل گورنمنٹ دا اختیار ورکوی چی دوی دا ٹرائل سی پچا باندې ایف آئی آر کرچنو دوی سٹ ایم ہم دا ٹرائل پا مینس کی کدو تک کلا غورا یا مناسب وگرنل چی نو دوی آغا کس ڈیپورٹ کولی چی سی دوی تا دا محسوس چی سی دا کس نور مونگ تا ضرورت نشتا زکا چی دا عبدالخلیل مڑی تر اس لیا پا پاکستان کی پروتی دا آغا میرمن لور او زوم چی دی آغا ہم بندیان دی مونگ دا پاکستان گورنمنٹ نا دا سفارت پا لیاری لیٹرز لکھلی دی چی په مینټیننګ گراؤنڈز باندې په انساني بنیادونو باندې دغه سکم کسان دي دا زر تر زره ډیپورټ کړل شي او دا د مړی سیدی دا افغانستان ته زر تر زره انتقال شي ځکه چې دا غوی کورنۍ دغه په انتظار باندې زموږ سره په رابطه کې وي.
په پاکستان کې د بندي افغانانو وکیلا منیزا کاکړ و.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 2140 2018 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو اوس هم راځو ساسي یو شمیر نورو پیغامونو ته.
سلام علیکم. سلمان احمد کونړنا. آزادی راډیو ټولو همکاران اوریدونکو ته سلامونه او لیکه خلې احترامات وړاندې کوم. بعد د سلامه زما دا پیغام دی چې موږ په لرو پرتو سیمو کې پراته یو. دلته راډیو هم صحیح کار نه کوي. ما غوښتل د اف ام منځنۍ څپې چې موږ به اوریدي او کله چې د آزادی راډیو اف ام څپې باندې شوی موږ آزادی راډیو نه دا اوریدلې. او یوازې غریب خلک یو کله چې کوم اندازه نت پیدا کو بس ماغه بان لگ چوارو دا زادی راڈیو نورم حالات دیر خراب شوی.
السلام علیکم دا زادی راڈیو کارکون کوریدن کو تا طولو تا جزما سلامون ورسیج. خدای دیو کشتا سی دا غزما پیام را لخبور گی دا غ برطانوی شازاده چو سوای وی ما دا صدرنج دا نو پا را کم یو یو دانا طوله وی خدا خدا معصوم دا دی وطن خلق و دغه شاهزاده ته داستې چې د راډیو د لارې رازما آواز ورسوي ورته د صدرنج لوبه پای ته ورسېدله. اوس ته نظر پر وکړې نو هغه وخت پرې نظر پر وکړې چې لوبه شروع اوس کې دی. وابیا هم زړه غواړي چې لوبه وکړي خو زه یو بزګر سړی یم. ته وا شاهزاده ما ته دغه ځای اویزه راکړه چې زه درسم دا لوبه به درسره وکړم. که ته د دغه ځای اویزه ورته وغواړې زه بیا تا ته درکړم. بس په ډېر درنښت خدای دې وکړي چې زما پیام راله خپور کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زا چکلال روزگان ولایت د شرشنو ولس والے صح سره تماس کیم. مردل ته ډېر مشکلات کې خدایانو ست د خبرت شبکې مردل ته نل رو د ولس والے صح هم ډېر لري. نو څو واره دلته انجنیران راغلي دي ګټه د جنو کم نه چې ځای نه دا ور کړیا. مردل ور پوره شرواکو ته هله کو چې مشته یو پاملرنه وسی.
آزادی راډیو کارکوونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وي او صحت مو ښه وي. ما یو خواهش ده د افغانستان اسلامي امارت چې ښه راشه لږ ارزانه کړي دا اولو لږ ارزانه کړي سره. نو دا ګرانی ده زمای ده خلک شی نه لري ګرانی ده سره سربسیره کالداره کته ده نشه ډیر پورته دي. نو خدای دې وکړي چې دا ما وخت چارواکو ته ورسوي جوړ روغ.
السلام علیکم. زه د پکتیکا دی ولایت سروبي دی ولسوالي خانی کله زه خبرې کوم. زما د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. زما پیغام دا د وروڼو چې دلته مرستې راغلي وې ټولو هغو خلکو کارټونه واخیستل چې مستحق دي مرستې نه وو او ټول اوباد وو. او زما د ازادي راډیو نه کارکونکو څخه دا خواهش ده چې د موږ اواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسئ چې د کښتونه مستحق دي مرستو خلکو ته ورکړي. رای دې سي احاطي دي وکړي ټول او بادانو اخیستي دي. رای دې سي ودې ګوري. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ذاتي راډیو همکارانو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوو. عبدالمجید دلمن ولایت زه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دلته په هلمند کې وروره ګرمسیر په ولسوالۍ کې شیان دونه ګران دي، هر شی چې دونه ګران دي، ما طالبانو څخه غوښتنه ده چې دا شیان یې څه ارزانه کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلام علیکم وایم. زه سلطان احمد د مرجع ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. وروره موږ د طالبانو څخه دا هیله لرو چې دغه دوا بنده کړي. یو وړه تاریخ بند کړله، تاریخ اوس بیرته ارزانه کیږي. د پاکستان څخه دوا راوړي، ګټه پاکستان خوري. وروره دوا راوړي دلته پر لس کیلو باندې، پر یوه کیلو تاریخ لس کیلو دوا ورچی. نو وروره دا زموږ لپاره ډېر سخت مشکل دی. د دوا جوړ کړي ګټه پاکستان خوري. نو موږ طالبان د لړو پوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې وروره کرای دا دوا دې بنده کړي، نو تاریخ به ګران شي، د خلکو دپاره به بیا زمینه مساعده شي.
السلام علیکم. زه د نیمروز ولایت دلارام د ولسوالۍ نه خبره کوم. نوم یې ګل احمد دی. په ما د ازادۍ کارکونکو څخه دغه هیله ده چې دا زما آواز نشر کړي. زما د موسسات څخه دغه هیله ده ورور، چې دا موسسات دي نه بندوي. افغانان ډېر سخت ستړي دي. دا دې نه بندوي، دا خو د ملت شی دی. دا د طالبانو سره تړون نه لري. دوی که چیرې دغه بند کړي، د افغانستان ملت به د ډېرو سختو ستونزو سره مخ شي. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم. د ازادۍ راډیو زه نبی الله زبلی د زابل لرغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې موږ په افغانستان کې له نیکه مرغه د هرې برخې دپاره ښه مسلکي کدرونه ځوانان کارکوونکي لرو. هغوی ښه له پوهنتونونه فارغ یعنی د کار دپاره ښه مسلکي کسان لرو، خو له بده مرغه متاسفانه دوی بیچاره یا هم بیکاره په افغانستان کې ګرځي، یا هم د یو ډول اقتصادي مشکلاتو د کار نشتون په خاطر بهر ته په قاچاق ځي او له زیاتو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت حاکم حکومت نه همدا ده چې لطفاً ځوانانو ته خپل حق ورکوي، خپل مسؤلیت ادا کوي او د کار زمینه ورته برابره کوي په خپلو شعبو کې یا در سره پر کار کوي، تر څو زموږ افغانان، زموږ ځوانان له بهر نه د قاچاق مخه ونیول سي. وسلام د الله پامان.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته وروره د مهرباني په هیله باندې موږ غواړو چې اسلامي امارات دې بیرته ښځو ته دندې ورکړي، وظیفې دې ورکړي، موسساتو کارونه دې خلاص کړي. که چېرته دوی دا کارونه بند کړي او دا دغه کړي، نو خلک به ډېر سخت غربت سره مخ دی او مخ به شي. نورم یو سړي ته چې مثال دولس کسه ور په غاړی او ورته دوه د سرطان مریضانې پکې یته لسیمیا چې د میاشتې 15-15 زره تنخوا خرچای د دې او د دې تنخواه نه مثال دی ته هیڅ درک نه دا بڅکي. او الله دې پکې خیر واچي، الله دې کې اخلاصي کې او خو په دغه سره بیرته اجازه ورکړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ راډیو کارکونکو ټولو تاسو نومونه او احترامات. زه شرافت یم د یو متقاعد خوش نه. نو بس د دنیا تمه خدای ته ده او بیا تاسو ده سوسه ده د اسلامي امارت چې د اسلام او شریعت په چوکاټ کې دوی هر څه پلي کوي او دعوی کوي چې موږ عملي کوو. دا د متقاعدینو حقوق ولې نه ورکوي؟ اخر د دوی خپلې پیسې چې په بانک کې امانت یخې دي، دا خپلې پیسې ولې نه ورکوي؟ دا سپینګیري څه وکړي، څه کار نشي کوی، بیماری ده، رنځوري ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه پکتیا ولایت خدمت ولسوالۍ څخه خبره کوم چې اوس په ایران کې مسافر یم. د ازادۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو او اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه کوم. نو زما دا غږ تر نړیوالو ورسیږي، کوم چې په افغانستان کې اوس وضعیت روان دی، یا په ښځو یا کوم بندیزونه چې په افغانستان کې د افغانستان خلکو روان دي، نو دا د نړیوالو حتماً ورسیږي زما غږ، ځکه چې دا بندیزونه چې دي، دا حالات چې دي، دا ټول د نړیوالو لخوا پر موږ راغلي دي. نو دا بندیزونه چې کوم دي دا ټول د نړیوالو لخوا دي حتمن باید نړیوال بیرته موږ له دغو بندیزو خلاص کړي، له دغو حالاتو کوم چې اوس د افغانستان خلک پکښې دي.
د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمې نه زه سره پلان یم. افغان دوبۍ باندې نن د اورې انکام د ډېره اوره وشوه، میږغه په ډېر سخت په تکلیف کې د امونه غاچې کېم دا میز د تخامه خانه سرکه په لڼۍ باندې وسلام.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته، دا پیغام خاص د اسلامي امارت چارواکو ته ده. په پکتیکا ولایت کې د سویانو ښکار بند کړی د موږ له چارواکو چې دا غوښتنه ده چې کله ښکارونه بندوي، کله د زنانه و مکتبونه بندوي، او سیدای کارونه کوي چې تر اوسه پورې چا کړی نه وي، باید دا ښکار خلاص کړي، او د زنانه و مکتب باید زر تر زره پورې خلاص کړي، او دا د موږ ښکارونه هم را خلاص کړي. موږ تازیان ساتلي یو یو تازی تقریبا 50-50 روپۍ باندې ما اخیستی ده.
دا و ستاسې پیغامونه. ځینې پیغامونه په دې اړه و چې طالبانو ولې د ښځو په کار او دغه راز د نجونو پر تحصیل او تعلیم باندې بندیزونه وضع کړي دي. یو شمېر افغانانو ویل چې دغه بندیزونه باید لرې شي. په افغانستان کې یو شمېر خیریه موسسو هم د طالبانو د دغه کار په غبرګون کې خپل فعالیت ودروه چې ولې یې ښځې په نادولتي ادارو یا موسسو کې له کاره منع کړي. په دوی کې یو هم سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې اداره ده. سیف د چلډرن د ماشومانو د ساتنې موسسه وایي په 2022 کال کې یې 3 میلیونه کسانو سره مرستې وکړې، خو د طالبانو د بندیز په خاطر نورو اړمنو سره همکاري نشي کولی. د دې ادارې عملیاتي مشر ډیوډ رایټ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې اندېښنه وښوده چې اړمن شوي ښایي د مرستو د نشتوالي په خاطر ومري.
د ډسمبر له 15 زموږ ټول فعالیتونه ودرېدل. موږ په افغانستان کې ډیرو زیانګالو ماشومانو او ښځو ته ژوند ژغورونکي مرستې رسوو. که موږ نارینه او ښځینه ټیمونه دواړه ګډ ونه لرو نو دغو زیانګالو ته نشو رسېدلی، ځکه تاسو پوهیږئ چې په کلتوري لحاظ هلته دا سمه نه ښکاري چې یوازې نارینه مرستندویان دي ځوانو میاندو او ماشومانو ته خدمات وړاندې کړي، ځکه هماغوی زموږ خدمات ترلاسه کوي. نو موږ په هغه صورت کې کار نشو کولی چې ښځینه کارکوونکي مو راسره نه وي.
Out to the communities to where these women and children are.
How many people are affected?
Tumra kasan aghizman shwi pdi prikresara
work in Afghanistan.
Well, so far this year we've reached over 3 million people.
سکل مخشاو خو 3 میلیونو کسانو ته خدمتونه ورسول. دا کار د زندولو د یوې نتیجې په توګه کولای شو د خپل ګرځند روغتیایي ټیمونو یادونه. موږ د هیواد په ډیرو لرو پرتو سیمو کې شپېته روغتیایي ګرځند ټیمونه لرو چې له روغتیایي مرکزونو لرو خلکو ته خدمات رسوي، او موږ شاوخوا 2000 دغه کسانو سره مرسته کړې چې اکثره یې ماشومان او ښځې دي. موږ اکثره ماشومانو ته چې د سینه بغل، نس ناستي او وس وختونو کې د خوارځواکۍ په زیاتېدونکي ناروغیو اخته وو غذایي مواد رسوي. نو هره ورځ چې زموږ د کارونو له ځنډه تیریږي، دا 2000 ماشومان له اړینو روغتیایي او لومړنیو مرستو بې برخې پاتې وي.
It's been a couple of days since the Taliban have banned the
څوره زکیږي چې طالبانو خزي لکاره منی کړی. آیا له حکومتي چارواکو سره خبري کړی چې خزي کار ته پریږدي؟
Yes, generally we have a good relationship with the authorities in country, and of course we don't try and do it individually and save the children. We try and work as a collective, so we work with the United Nations.
موږ له چارواکو سره خیاړی کیلرو، خو سیف د چلډرن په شخصي توګه دا کار نه کوي. موږ د یوې ډلې په توګه کار کوو، د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو او ملي موسسو سره په ګډه مختصو. کورنۍ موسسې هم ډیر کار کوي او زموږ متحدان دي. نو موږ د ملګرو ملتونو په مشرۍ تر یوې کاري ډلې لاندې کار مخته وړو چې پکې له وزیرانو او چارواکو سره په تماس کې یو، او هیله مند یو چې دا پریکړه په څو راتلونکو ورځو کې بیرته واخیستل شي.
And we are hoping that this will be rescinded in the next few days.
Is quitting the operation the only option for now?
آیا د کار زندول یوازینی انتخاب او څه بدیل مو نه درلود؟
Well, there aren't any alternatives for us because our target group are women and children.
زموږ لپاره کوم بدیل نشته ځکه له ښځو پرته موږ کار نشو مخته وړلی او ښځو ته لاسرسی نشو پیدا کولی. بله خبره دا ده چې زموږ 50% کارکوونکي او رضاکارانې ښځې دي، نو حقیقت دا دی چې له ښځو پرته موږ د افغان کلتور او دود ته په پام کار نشو کولی.
افغانستان
به د مرستندویه ټولنو له نشتوالي پرته څه ډول حالت سره مخ وي؟
We've got about 1 million children in Afghanistan at the moment that are suffering from severe acute malnutrition. Now, what that actually means, if a child is
یو میلیون ماشومان افغانستان کې دمګړی له سختې خوارځواکۍ کړيږي، په دې معنی چې که یو ماشوم په داسې سختې خوارځواکۍ کې مرسته ترلاسه نه کړي، نو 30% چانس شته چې دا ماشومان ومري. نو که 50 نورې ورځې هم دا وضعیت دوام وکړي، نو که 15 نورې ورځې هم دا وضعیت دوام وکړي، ګورو به چې ماشومان مري، یوازې له دې خاطره چې اړین خدمتونه نه دي ورسېدلي.
That they so desperately need.
And last, how many female employees were employed by
څومره ښځو له تاسو سره کار کوو؟ آیا اوس هم قرارداد ورسره لرئ؟ معاش ورکوئ که څنګه؟
So we have about 5,000 employees and community volunteers working with us, and almost half of them are women, so almost 2,500 women staff and
مخشاو خو 15,000 کارکونکو او رضاکاران لرو، خزی او لارینه د خزو دقیق شمیر شاو خو 1.5 دی. نو کوم کار نشو کولای ټول کارکونکو مو دند له لاس اور کوي او 15,000 کورنۍ اخیسمنوي، خو نتایج هغه ماشومان او خزو ته لا څو چنده خراب دي چې زموږ اساسي مرستې تر لاسه کوي. لکه څنګه چې مخکې ویل، ماشومان به له راتلونکي ونې مریضکه خدمتونه نه ورسیږي، خو په هیغو طالبان هم ماشومانو ته خدمتونه غواړي او موږ هم نو هیله من یو چې حل لارې وایستل شي او اسانه هم ده او اجازه باید ورکړل شي چې ملي او نړیوالې موسسې ښځینه کارکوونکي ولري، لکه څنګه چې بیلابیلو نورې ادارې لکه بانکونه او رسنۍ کارکوونکي لري، او ښځو ته اجازه ورکړل شي چې اړین خدمات مخته یوسي.
په افغانستان کې د سیو د چلډرن مسؤول ډیوډ رایټ و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوبری
په همدې سره د دې اونۍ آزادی او اوریدونکو پروگرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روحان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایا. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.